Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن سه شنبه د تلې یا میزان 15مه او د اکتوبر و ما نیټه د سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلی. د روسیې پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ د ومی غونډې کوربه دی. غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او د بند دروازو تر شا به دوام ولري. روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې له افغانستان سره پر تړلو مسلو دی. په بخښنه سره په پاکستان کې روان 2025 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړې چې پرون دوشنبه خپور شوی دی. د دغه مرکز په راپور کې راغلي چې روان کال یوازې په 9 میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي، حال دا چې 2023 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2546 تنه وو. د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځي هم دواړه شامل دي. په داسې حال کې چې روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي، د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. راپور کې راغلی چې سږ کال د ترهګریزو پیښو ګراف او وړاندې د پوځ د عملیاتو شمیر زیات دی چې له کبله یې مرګ ژوبله هم ډیره شوې. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگتن کې خبريالانو ته دا خبره داسې محل وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمه خبرې پیل کړې. لویدیز آژانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکورنو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړ چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوی وکړي. لکورنو د کار لپاره نږدې میاشت وروسته استعفا وکړه، هغه اقدام چې فرانسه کې سیاسي ناورین شدید کړ. د هغه له استعفا سره سم د پاریس د ونډو کچې لوېدلې او د ایرو ارزښت د ډالرو په وړاندې کم شوی دی. د فرانسې علي زماني اعلان کړی چې له لکورنو یې غوښتي تر چهارشنبې پورې د هیواد د ثبات د تضمین لپاره خپل پروګرام وړاندې کړي. په همدې حال کې خيار خي افراطي ګوند ملي اجتماع د ژر تر ژره پارلماني ټاکنو غوښتنه کړې. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 1500 سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د لوبه د دوبی په شیخ زاید سټډیوم کې د افغانستان په وخت په ماسپخین څلور نیمو بجو پیلېږي. د لوبلړۍ دویمه سیالۍ د اکتوبر په 11مه او درېمه او وروستۍ هغه د اکتوبر په 14مه ترسره کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشري حقوقو ملاتړي سازمانونه د هغه پریکړلیک دفاع کوي چې افغانستان کې د بشري سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې.
که همدغه څېړنه شروع شي دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لوبینه لاړ.
دا پریکړلیک پرون په جنوا کې تصویب شو. جرمنی ته د تاک کیس لرونکي کسان وایي له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي. نن پر اسرائیل د حماس د برید دوه کاله پوره شول. هغه برید چې له مخې د غزې جګړه پیل شوه او د هستوګنې نړیواله ورځ. افغانستان کې ګڼ شمېر کسان لا هم معیاري استوګنځایونه نه لري. نور راپور نه هم شته هیله ده ملتیا مو کړی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم بومنې راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د هغه پریکړلیک هرکلای کړی چې په افغانستان کې د بشري او نړیوالو قوانینو د سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر دغه پریکړلیک د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللی دی. دغه پریکړلیک پرون دوشنبه په جنوا کې د بشري حقوقو په شورا کې چې 30 غړي لري تصویب شو. تفصیل له فیروزی عزیزی نهورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواک څیړنیز میکانیزم د جوړولو په اړه د نوي پریکړلیک له تصویب وروسته یو شمېر نړیوالو چارواکو او ادارو د دې اقدام هرکلای کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه د پریکړه د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللی دی. نوموړي په خپله اکسپانه لیکلي چې نوی تحقیقاتي میکانیزم به جدي جرمونه وڅېړي، راتلونکي قضایي پروسې به اسانه کړي او نړیوال جنایي محکمې آی سی سی تر څنګ به بشپړونکی رول ولوبوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت هم د یو بل کار لپاره وغځول سو. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په یو بیان کې د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلای کړی او دای د نړیوالو قوانینو سره سم د تیرو روانو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ یو مهم ګام بللی او زیاته کړی ده چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې له سزا او معافیت دوام لري، د ملګرو ملتونو په ماموریت د شواهدو راټولولو میکانیزم رامنځته کول د قربانیانو او د زیانګالو او پاتې شویو لپاره عدالت د خساري ورکړې او حقیقت ته د لاسرسي لاره هواروي. د شورا صحرایي ادامونه خپل سری نیونې او شکنجې غندلي او خبرداری ورکړی چې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون حقونو څخه پراخه سرغړونه د بشریت پر وړاندې جرمونه ګڼل کېدلای سي. په پریکړه لیک کې د جولای 8مه د نړیوالې جنایي محکمې د هغې پریکړې هرکلای هم سوی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر یې صادر کړی و. د پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوترش غوښتل سوي چې زر تر زره یو خپلواک څیړنیز پلاوی وګماري تر څو د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو اړوند دوسیه چمتو کړي او ملي یا نړیوالو محاکمو ته یې وسپاري. د راغدای په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې پریکړه لیک تصویب په افغانستان کې عدالت او حساب ورکولو د ډاډمنولو لپاره ښه خبر بولي. د ازادي رادیو ته وویل
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات
در نوی میکانیزم در نظارت تر څنګ د مستندولو او د ملی و نړیوالو محکمو ته د دې مستندونو د وړاندې کولو توان لري. په دې معنی هغه کسان چې د افغانانو د بشري حقونو، نجونو او ښځو د حقونو ناقضین دي، د دې میکانیزم په وسیله یې په اړه مستند جوړونه وشي او دا مستندونه په بیلابیلو هیوادونو کې محکمو ته وسپاري. هغه څه چې مدني ټولنې کولی شي هغه دا دي چې په جرمونو کې ښکیل کسان وپیژني او په مختلفو هیوادونو کې د دوی پر ضد دوسیې جوړې کړي چې په نړیوال صلاحیت باور لري او نړیوال صلاحیت د هغوی د نظام یوه برخه ده.
د افغانستان د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د کمیسیون پوښانه مشر سیما سمر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا میکانیزم به عملی بڼه خپل کړي.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و دا یو ښه اقدام دی او د بشري حقوقو د مدافعینو خصوصا په افغانستان د ننه او بهر د ښځو د فعالیتونو او عدالت غوښتنو پایله ده. زه هیله مند یم چې واقعا عملي بڼه عمومي او په افغانستان کې د عدالت د تنګیدو او د بشري حقوقو د تقوی په ګټه وګرځي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د حقوقو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي. خو طالبانو په 2021 کال اګست کې واک ته له رسېدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. له شپږم ټولګۍ پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی له زده کړو راوګرځولې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعینو ټولنې هم د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلی کړی او دا یې د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور یو ځنډیدلی خو مهم ګام بللی دی. د دې بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا پریکړه د عدالت تامینولو او په سزاو د معافیت د پای ته رسولو لپاره د مدني ټولنې د اوږدمهالو غوښتنو دوام دی. د بشري حقوقو له سلو څخه زیاتو بنسټونو هم درې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د شپېتمې غونډې لغړو وغوښتل چې په افغانستان کې د حساب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي تر څو د بشري حقوقو سرغړونې ثبت او عاملین یې وپېژندل سي.
و مو اوریدل چې ځینو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر او د بشري حقوقو بیلابیلو ملاتړو د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پرون په جنوا کې تصویب شو او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو په تړاو بے پرې او خپلواک څېړنې وشي. دا چې دغه پریکړه لیک څومره مهم دی اغیز به څوي په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د پخوانی ولسی جرګې د غړې او د ښځو د فعالې شینکی کډوخی نظر پوښتلی.
زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بینالمللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بلاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغو ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، له بینه لاړ، زخمي شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وګوري او په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او په راتلونکي کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي په راتلونکي کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره، ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي، دا جوړیږي د هغوی د دوسیور کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقوقو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقوقو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي. دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلومدار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې. حتی مثلا ناست یا د خلکو تجمع کنټرولوي، یعنی هر څه د دوی د نظارت نظر لاندې دي، او هر د زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څیړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. مالم دا د طالبانو به مثلا لاکلک شي یا لا سخت شي، او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړل. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مسایل په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي، او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي.
د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي. په دې راپور کې ورسره خبرې شوې.
احمد سیار سلطانی دی چې وایي له خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره یې درې کاله د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه تیر کړل، خو په خبره یې دی او کورنۍ کبو یوه میاشت مخکې بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. ښاغلي سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مخته تللي وو.
خپل ټول قانوني بهیر بشپړ کړی او د 2015 کال په لومړیو کې د جرمني د حکومت لخوا مو کورنۍ سره تماس هم ونیول شو چې ستاسو کیسونه ومنل شول. د تایید اسناد مو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر کې هم شته، خو موږ یې ریپورټ کړو او دلته په ډېر نامن حالت او هر شیبه خطر کې یو، ځکه یو ځل مخکې هم پیژندل شوي یو. د جرمني په خاني حکومت موږ منلی یو، خو اوسنۍ حکومت یې موږ نه مني. زموږ غوښتنه دا ده چې یادې موږ جرمني ته انتقال کړي، یادې ملګرو ملتونو ته رد ځواب ورکړي چې حداقل هغوی موږ نورو هیوادونو ته ور وپېژني.
دغه شان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوی جرمني هیواد ته بل افغان کیس لرونکی نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي. وایي چې د ده او کورنۍ ژوند په افغانستان کې لامنیتي ګواښونو سره مخ دی.
وای مې چې کوم شي ملي کلم شم کول انټرویو مره ګرفم چې زه بل اخر عجیب تقریبا 3 سال سفری کړی
میډیکل او انټرویو هر څه مشي ودی، خو په پاکستان کې لدري درې نیمه کلونو انتظار سره سره مو ویزه تمدید نه کړی. ورسره پولیسو جبرن ونیولو غړي پوټي کړو. په داسې حال کې چې مقتل ته حد چپلورلی وسلطه افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکې چن ژوند درو، نه چیرې وتلې شو چې څوک مو کو نه نيسي، نه کار کولې شو، ژوند مو په خطر کې دی، ماشومان مو لزده کړو، هر څه پاتې دي. د جرمني حکومت دې زموږ برخلیک روښانه کړي.
دوی وایي د جرمني کیس لرونکي له څلوېښتو ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې دیره او د پاکستان پولیسو لخوا له زورونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې څلوېښت کیس لرونکو کورنیو له ډلې حدیثې رحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او افغانستان ته وشړل سو. دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتي وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون سو. د افغانان وایي چې دوی خپل او یا د کورنۍ غړو په تیر جمهوري نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی او اوس یې افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسونه
نه لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوی بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼه یونګ فرای هایټ د سپتمبر په 12مه راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړې دي تر څو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیې لري. ورځپاڼې ویلي و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سوي وي افغانستان ته واستول شول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمېر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل شوی وو. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. دا یادونه ده چې د جرمني حکومت له اسلام آباد په تر ټولو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 14مه د افغانانو یو 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پیل کې یو 24 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله. خو بلخوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. الکساندر دوبرنت تازه یکشنبه د اکتوبر 15مه د جرمني بیلډ ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو تر څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یې یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو ورځو یوې نړیوالې تودې موضوع ته هغه دا چې نن پر اسرائیلو د حماس د برید ټیک دوه کاله پوره شول. هغه برید چې ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل شول او 250 نور حماس لزان سره غزه ته برمته کړل. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې له خوا تر هغه سازمان ګڼل کیږي له همغه ورځې را پدې خو له اسرائیل سره په غزه کې په جګړه واوخت. اسرائیل پر غزه په خپل هوایی او ځمکنیو بریدونو کې لزګونه زره کسان مړه او د قراز ټپیان کړل او غزه یې نږدې له خاورو سره خاورې کړه. تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې د اوربند لپاره یا هم د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو شلمادیز پلان وړاندې کړ چې اوس د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه څرګندونو کې تیر ماښام ویلي چې د غزې د سولې پلان به ژر عملي شي. هغه پروندوشنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلې ډلې له پرون راهیسې په مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې کوي. ویدیزه جانسون لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري او دواړه لوري هڅه کوي چې یوې نتیجې ته سره ورسیږي تر څو د غزې د 2 کلنه جګړه پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې پرون د اکتوبر 6مه د هبیټاټ یا هستوګنې نړیواله ورځ به خو په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وایي چې له هم معیاري هستوګنې نه لري.
له ایران نه راسنه شوې امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلونو هستوګنې وروسته 13 میاشتې هیواد ته راستنه او اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې نن دوشنبه د اکتوبر 6مه ازادي راډیو ته وویل په ایران کې ژوند ښه درلود خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپنا د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ 15 کاله په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل. اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپله د سرطان ناروغي لرم. اولادونه مې واړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندویه ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي.
د رسنیو شیو ترڅنګ په کور دننه طبيع فتونه په ځنګل ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بې کوره کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو نیک محمد چې د 13 اگست په 1:30 د شوې زلزلې له امله کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی او اوس په خیمه کې ژوند کوي.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي. موږ سرپناه نه لرو. نتیجه می روان دی او یخنی ده او دغه خیمو کې مونږ ژوند کوو ډیر دې په تکلیف باندې نو مونږ سره دې دغه کورونو سره همکاري وشي.
په افغانستان کې پتیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي چې اوس مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپلې سیمې کابل ته بې ځای شوی ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو تازه په دیړه په خپل وی پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو سیاسي بې ثباتۍ اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ کیږي. دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنۍ بې ځای شوي ښارونو ته پناه وړي او په سیمه ییزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې ښارونو ته د خلکو مخه کول د ښاري ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شمول ښارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړی چې اوسمهال د رستنیدونکو لویه برخه په ښارونو کې میشت کیږي او دې کار په عامه خدمتونو او ښاري زیربناو فشار ډیر کړی. دغه سازمان پرون یکشنبه د اکتوبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکي افغانان خپل هیواد ته له ننوتلو وروسته ښاري سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د ثور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکارۍ او ښاري کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دغه د پام وړ وده د ښارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
او د خبری مجلې وروستی راپور اخلو هغه دا چې د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتونو ونو د پیوندولو غوښتنه کوي.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمه د طبیعي زیتونو پریمانه ونې لري، خو دا چې پیوند نه دي نو غیر مثمرې پاتې شوي او له سیوري پرته ورڅخه نور کار نشي اخیستلی. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل نه دي، خو تر اوسه نه سیموالو، نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسساتو ورته پام کړی. د یاد سیمې یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابکرخیل مشاد راډیو ته وویل
دا غرو کې دا څومره د زیتون ونې چې دي دا اپل دي، دی پل دي، ان تر صبرایو پر دي، نو دا سیونه ستر غلانګه پر دا خود تور دي زیتون ونه دا تر پلوخیلو پر دا که چته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولس د حکومت لوی غاټه وي. نو حکومت نمو غوښتنه دا چې د دې پوره موږ ته مؤسسه ورولګي او د خپل په دا کې خپل رول وروبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتونو ونه پوخلي، خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلی او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکي حبیب الله وویل
د زیتون هڅه بدون ارشد د ډیر ښه حاصل ورکي، ځکه موږ ډیر خوان لرو د زیتون لرو به زیات دی کله بدون ارشد ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وهل شوي، خو د باک اوسیدونکي وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګل وهن یو ډېره مخنیوی شوی دی، ځکه چې د کومې ساحې اوس تاسو کسې دوالداره کنته نه وي. دا اوس د څو کاله کېږي چې دی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غره ایزې او ځنګلیزې سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري، خو بیا د پیوند کولو د ځنډ له امله د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کار یې پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد ذبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې دغه غیر مثمر په مثمر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د هغه بعضې ساحو کې نتیجه ورکړه موږ له وزارت سره موضوع شریکه کړه. وزارت هدایت موږ ته دا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي شوي. یو کار چې کېږي باید یو وار تحقیق وشي لتحقیق وست کبیا مصرف اوس یا مصرف پم پجینی نو پدی بنی اوس د موضوع په تحقیق کی روانه ده کومتا مثبت نتیجه د تحقیقات په پایله کې پلاس کې راکړسی نو دته بالکل مو پروگرام رو او دلیس مفید کار ده
یاد دیوی د خوز د سبره او ساز میدان او باک ولسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونی دي او د کتونکو په وینا کچیری پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. از رادیو آزادی ابتدا کنیم با خبرها. نشست هفتم فرمت مسکو درباره افغانستان امروز در پایتخت روسیه آغاز می شود. در این نشست امین خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، هند و جمهوری‌های آسیای مرکزی حضور دارند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که این نشست با سخنرانی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز می شود و پشت درهای بسته ادامه خواهد داشت. شرکت کنندگان قرار است درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان و راه‌های مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر گفتگو کنند. مرکز پژوهش‌ها و مطالعات امنیتی در اسلام آباد می‌گوید سال 2025 تا حال خونین‌ترین سال در یک دهه گذشته در پاکستان بوده. با گزارش این نهاد در 9 ماه گذشته بیش از 24,000 نفر در حملات و درگیری‌های امنیتی کشته شدند. این رقم تقریباً با آمار کل تلفات سال 2024 برابری می‌کند. این مرکز هشدار داده با ادامه خشونت‌ها احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید اطمینان دارد طرح صلح او برای پایان جنگ غزه به زودی عملی خواهد شد. او روز دوشنبه در واشنگتن گفت همزمان با گفتگوهای غیر مستقیم میان گروه‌های درگیر در مصر پیشرفت‌های حاصل شده است. این مذاکرات در دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل ادامه دارد، حمله‌ای که به کشته شدن حدود 1200 نفر انجامید و جنگ غزه را شعله‌ور کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می دانند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از استعفای صدر اعظم سباستیان لوکورنو به او دو روز مهلت داده تا از فروپاشی کامل حکومت جلوگیری کند. لوکورنو کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار از مقامش کنارگیری کرد، اقدامی که بحران سیاسی در فرانسه را تشدید کرده. استعفای او باعث افت سهام پاریس و کاهش ارزش یورو در برابر دلار شد. کاخ علیزه اعلام کرد مکرون از لوکورنو خواسته تا چهارشنبه برنامه‌ای برای تضمین ثبات این کشور ارائه کند. در این حال حزب راستگرای افراطی اجتماع ملی خواستار برگزاری فوری انتخابات پارلمانی شده است. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا سلسله رقابت‌های پنج‌آوره خود را در ورزشگاه شیخ زاید دبی آغاز می‌کنند. بازی دوم در 11 اکتبر و دیدار پایانی در 14 اکتبر برگزار می‌شود. این دیدارها در حال برگزار می‌شود که افغانستان در رقابت‌های 20 آوره برابر بنگلادش با نتیجه 3-0 شکست خورده بود. راشد خان کپتان تیم در بازی‌های 20 آوره قبلاً پذیرفته بود که تیمش عملکرد خوب نداشت. بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه برنامه عدالت خواهی و حسابدهی. استقبال گسترده از میکانیزم تازه شورای حقوق بشر ملل متحد درباره افغانستان.
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات به دادگاه‌های ملی و بین‌المللی دارد.
در جهان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طرح صلح غزه به زودی اجرا می شود. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. و از تاثیر زلزله در شرق افغانستان بر صدها هزار حیوان هم خواهد چنید. همراه آزادی باشیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی
آیا مسیر عدالت خواهی در افغانستان دگرگون خواهد شد؟ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد یک میکانیزم تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان را تصویب کرده، اقدامی که با استقبال گسترده نهادها و مقامهای بین المللی روبرو شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان او را نقطه عطف تاریخی در مسیر عدالت برای مردم افغانستان خوانده. اما آیا این تصمیم واقعا میتواند تغییر در وضعیت مردم ایجاد کند؟ بیشتر در این گزارش.
در پی تصویب قطعنامه تازه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایجاد میکانیزم تحقیق مستقل از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، شماری از مقامهای بین المللی و نهادها از این اقدام استقبال کردند. ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، دوشنبه 14 میزان این تصمیم را نقطه عطف تاریخی در مسیر عدالت خواهی برای مردم افغانستان خوانده است. او در شبکه اکس نوشته که میکانیزم تازه تحقیقاتی جنایات جدی را بررسی کرده، روند رسیدگی قضایی آینده را تسهیل میکند و در کنار محکمه بین المللی جزایی نقش مکمل خواهد داشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 6 اکتبر قطعنامه ای را تصویب کرد که بر بنیاد آن یک میکانیزم مستقل برای تحقیق در مورد موارد گذشته و جوری نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد می شود. به گزارش دیدبان حقوق بشر، این میکانیزم شواهد مربوط به نقض حقوق بشر از سوی طالبان و سایر طرف ها را گردآوری کرده و زمینه پاسخگویی عاملان این نقض ها را در آینده فراهم می سازد. در ادامه آمده که اعمال رهبری طالبان، والیان، مسئولان ولایتی و دیگر مقامهای آنان را که دخیل در نقض حقوق بشرند مورد تحقیق قرار دهد. دیدبان حقوق بشر افزوده که این میکانیزم همچنان پیگیری تخطی های مقام های حکومت پیشین، جنگ سالاران، نیروهای بین المللی و گروه های مسلح غیر دولتی را نیز شامل می شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام های صحرایی، بازداشت های خودسرانه و شکنجه را محکوم کرده و هشدار داده است که نقض گسترده حقوق زنان و دختران در بخش های آموزش، کار و مشارکت اجتماعی می تواند با عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، تصویب این قطعنامه را خبر خوب برای تامین عدالت و پاسخگویی در افغانستان می‌خواند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات به دادگاه‌های ملی و بین‌المللی داره. به این معنا که کسایی که ناقضین حقوق بشری افغان‌ها هستند، به شمول ناقضین حقوق بشری زن و دخترها، در موردشان این میکانیزم میتونه مستندسازی کنه و این میکانیزم مستندسازی خود در اختیار مثلا دادگاه‌ها در کشورهای مختلف بگذاره.
سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر در جمهوری مخلوع افغانستان، نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این میکانیزم جنبه عملی بگیرد.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و دادخواهی های مدافعین حقوق بشر و خصوص خانم ها چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان است. من امیدوار استم که واقعا جنبه عملی پیدا بکنه و به نفع تامین عدالت و تقویه حقوق بشر در افغانستان تمام شود.
حکومت طالبان به تصویب این قطعنامه تاکنون واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته که نگرانی بین المللی در خصوص رعایت حقوق زنان بی اساس است و مدعی شده که حقوق همه شهروندان به شمول زنان مطابق شریعت اسلام تامین است. حکومت طالبان اما پس از بازگشت به قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های شدید بر آموزش و کار زنان و دختران اعمال کرد. آموزش دختران بالاتر از سنف ششم و پوهنتون را ممنوع و فعالیت زنان در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی را محدود ساخت. در همین حال مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان هم از تصویب این قطعنامه استقبال کرده و آن را گام دیرهنگام اما حیاتی در راستای حقیقت‌یابی، عدالت و پاسخگویی خوانده است. در اعلامیه این نهاد آمده که این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه مطالبه دیرینه جامعه مدنی برای تامین عدالت و پایان دادن به مسئولیت از مجازات است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در حالی که امید برای رفتن به آلمان تنها روزنه نجات بود، شمار از خانواده های افغان حال دوباره در افغانستان بین ترس و تهدید زندگی میکنن. اونها میگن پس از 3 سال انتظار در پاکستان، در حالی که پرونده های پناهندگیشان رو به تکمیل بود، به دلیل تمدید نشدن ویزا از سوی حکومت پاکستان ناچار به بازگشت شدن. این خانواده ها حال از حکومت آلمان میخواهند و وعدایش عمل کند. اما سرنوشت این افراد چه خواهد شد؟ جزئیات در این گزارش.
ما تمام پروسه و مراحل غربالگری پری کردیم و در اوایل سال 2025 دوباره امروی ما تماس گرفتن و همه فامیل تبریکی دادن و با ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته.
احمد سیار سلطانی میگوید که او همراه خانواده 16 نفرش 3 سال را در اسلام آباد پایتخت پاکستان در انتظار سفر به جرمنی سپری کرده است. اما به گفته او حدود 1 ماه پیش با خانواده اش دوباره به افغانستان اخراج شده است. آقای سلطانی به رادیو آزادی گفت که برخی از مراحل پرونده پناهندگی آنان پیش رفته بود.
حکومت قبلی بر ما تاییدیه داده بودن، ولی این حکومت جدید که اومده اونا تاییدیه حکومت قبلی را قبول ندارن و در ضمن پلیس به خانه ما اومدن و ما را جبران از پاکستان دیپورت کردن و خواست ما از کشور آلمان اگر انتقال میتن خو انتقال بدن، اگر نیک انتقال نمیتن حداقل یک جواب رسمی بر دفتر سازمان ملل بدن که سازمان ملل بتونه ما را به کشور بدیل دیگه معرفی بکنه.
همچنان نور احمد یکی دیگر از افغانهایی که پرونده پناهندگی جرمنی دارد و از پاکستان به افغانستان اخراج شده است، از شرایط خود شکایت می کند و می گوید زندگی او و خانوادهش در افغانستان با تهدیدهای امنیتی روبرو است.
بایومتریک هم شیم، میدیکل هم شیم، کل انترویو ما را گرفت، همه چیز بالاخره از این تقریبا 3 سال سپری کردیم. در این 3 سال چقدر تکلیف ها ریدیم در پاکستان، گیری گرفت پولیس، ویزه ما تمدید نمیشد، چیزی که اصل داشتیم نداشتیم، از دست ما رفت خلاص شد، جبرن ما را پولیس به حالت بد ما را کشیدیم، دیپورت شدیم، بالاخره ایجا آمدیم. شرایط بسیار بد سر ما آمد، حال زندگی فلاکتبار داریم، نمیتونیم به جای تا بالا بگردیم، نیک کار کردم میتونیم بیرو بریم، دولت میگیریم ما را، سرنوشت ما را معلوم کنم.
آنان میگویند که بیش از 40 خانواده دیگر از نزدیکان و آشنایان آنان که پرونده جرمنی دارند هنوز در اسلام آباد پاکستان در شرایط بد بسر میبرند و سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. یک زن افغان از خانواده های ساکن اسلام آباد با پرونده پناهندگی جرمنی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت جرمنی هر چه زودتر باید به وضعیت آنان رسیدگی کند.
مدت 3 سال می شود که منتظر انتقال به کشور جرمنی هستیم. البته که پروسس کیس های ما در کشور جرمنی در مدت 1 سال تمام شد و بعد از 1 سال در سال 2023، البته از سال 2023 تا همکنون ما به خاطر یک انتقال و یا یک اپدیت از طرف سفارت جرمنی منتظر هستیم در پاکستان و بسیار یک حالت بی‌سرنوشتی. فعلا من در اسلام آباد زندگی میکنم، در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که من دیپورت شوم.
این افغان ها می گویند که خود یا اعضای خانواده ایشان در نظام جمهوری پیشین افغانستان با نهادها و سازمان های مربوط به حکومت جرمنی کار کردند و اکنون زندگی آنها در افغانستان با تهدید روبرو است. اما حکومت جرمنی گفته است که تلاش می کند افغان هایی را که پرونده پناهندگی در جرمنی دارند و از پاکستان به افغانستان اخراج شدند دوباره به پاکستان بازگرداند. روزنامه جرمنی یونگ فرایهایت در 12 سپتامبر گزارش داد که جرمنی و پاکستان برای هم کردن زمینه بازگشت افغانهایی که پرونده پناهندگی در جرمنی دارند مذاکرات را آغاز کردند. در ادامه آمده که این اقدام پس از آن انجام شد که از بیش از 600 افغان در پاکستان که وعده سفر به جرمنی به آنان داده شده بود، حدود 250 نفرشان به افغانستان فرستاده شدند. پیش از این برخی رسانه‌های جرمنی شمار افغانهایی را که جرمنی وعده پذیرش آنها را داده و در پاکستان به سر می‌برند حدود 2500 نفر اعلام کردند. وزارت خارجه و وزارت داخله جرمنی گفتند که برلین در ارتباط نزدیک با اسلام آباد است تا روند اخراج افغانهای دارای پرونده جرمنی به افغانستان متوقف شود. گفتنی است که حکومت جرمنی در آخرین پرواز از اسلام آباد در 24 سپتامبر یک گروه 28 نفری افغانها و پیشتر از آن در اوایل سپتامبر یک گروه 47 نفری را به آن کشور منتقل کرده است.
حال بشنویم که بارندگی های اخیر صدها خانواده را در ولایت های مختلف افغانستان آسیب پذیر کرده. در میان اونها باشندگان لغمان، کابل و کاپیسا بیشتر از دیگران آسیب دیدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شمار از باشندگان ولایت های لغمان و کابل با اثر ریزش باران های شدید شبه گذشته آسیب های مالی زیاد را متحمل شدند. آنان میگویند که بارندگی شدید و بعداً وقوع سیلاب خانه هایشان را به شدت آسیب رسانیده و همچنان حاصلات فصلیشان را از بین برده است. بشیر احمد باشنده ولسوالی قرغایی ولایت لغمان دوشنبه 6 اکتبر در مورد به رادیو آزادی گفت:
در پار نورس چیز در باران و طوفان رغید و بخیر زید.
خانه های ما روز گذشته به اثر ریزش باران و طوفان ویران شد، اما تا حال هیچ نوع کمک به ما نشده است. همین حالا فرزندان و خانواده من در میدان ماندند. خانه ما تخریب شده است.
سرپناه نل رو پوتی مغرزیدی دیدی.
گلاغا باشنده ولسوالی ده سبز ولایت کابل نیز میگوید که بارندگی های شدید خانه های شاملا ویران کرد. او به رادیو آزادی گفت که در شماره دیگر از بخش های ولسوالی باغ های انگور و زمین های زراعتی مردم و اثر ریزش باران و جاله از بین رفته است.
دیر بارانونه اوریدل او سیلابونیم را دغه کرل را مخته کرل.
باران بسیار شدید بود، سیلاب هم آمد، برای مردم زیان مالی زیاد رساند. سرک ولسوالی ما نیز تخریب شده است، دو دیوار خانه ما فریخته است. شکر کسی زخمی نشده است، اما زیان مالی رسیده است. دیگر خانه های بسیار از مردم را تخریب کرده است.
توان دیر تراور سوی
محمد یوسف حماد سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در این مورد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. او اما با تاریخ 4 اکتبر در یک پیام صوتی که در صفحه ایکس تویتر سابق این اداره منتشر شد گفته که اخیرا ریزش باران، جاله و سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان با ویژه در لغمان، کابل و کاپیسا دست کم 721 خانواده را آسیب رسانیده است. او افزوده که در نتیجه این بارندگی ها هزاران جریب زمین زراعتی تخریب شده است و برای باغداران نیز خساره مالی زیاد رسیده است. این مقام حکومت طالبان افزوده است که از تخریب برخی سرک ها به اثر این بارندگی ها نیز خبر داده شده است. در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از وقوع باران های شدید و سیلاب ها در 13 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس خبرنامه این ریاست که یکشنبه 5 اکتبر منتشر شده آمده که به تاریخ های 6 و 7 اکتبر بر روزهای دوشنبه و سه شنبه ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، بدخشان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا احتمال شاید این رویدادها خواهند بود. در خبرنامه میزان بارندگی در برخی از مناطق بین 10 تا 25 میلی متر تخمین شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه همزمان با مذاکرات در مصر برای نهایی سازی توافق پایان جنگ غزه اعلام کرد که گروه افراطی حماس با مسائل بسیار مهم موافقت کرده. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در دفتر کارش در قصر سفید در مورد روند مذاکرات گفت فکر میکند اوضاع بسیار خوب پیش میرود و به گمانش حماس با مسائل بسیار مهم موافقت کرده است. او افزود که انتظار دارد توافق برای پایان دادن به جنگ غزه به زودی نهایی شود. این در حال است که نمایندگان اسرائیل، حماس و کشورهای میانجی شامل ایالات متحده، قطر و مصر در همان روز در شهر شرم الشیخ گفتگوها را برای رسیدن به توافق بر بنیاد طرح ارائه شده از سوی آقای ترامپ آغاز کردند. سخنگوی قصر سفید ساعت پیش از اظهارات رئیس جمهور آمریکا گفت که اداره دونالد ترامپ به گونه فشرده روی پیشبرد سریعتر طرح پیشنهادی برای پایان جنگ غزه کار میکند و گفتگوهای تکنیکی هم اکنون در جریان است. کارول لویت در یک نشست خبری گفت در حال حاضر گفتگوهای تکنیکی در مصر میان استیو ویتکاف نماینده ویژه و جرد کوشنر با نمایندگان طرفهای مختلف این منازعه جریان دارد. به گفته خانم لوبیت، اداره به شدت در تلاش است تا روند را هر چه زودتر پیش ببرد. رئیس جمهور خانه برقراری آتش بس و آزادی گروگان هاست. رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواسته بود که سریع اقدام کنند. او همچنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN هشدار داد که اگر حماس از واگذاری قدرت و کنترل غزه خودداری کند، با نابودی کامل روبرو خواهد شد. شبکه القاهره نیوز که به نهادهای استخباراتی دولت مصر نزدیک است، روز دوشنبه گزارش داد که هیئت‌های مذاکره کننده در حال گفتگو درباره آماده سازی شرایط میدانی برای آزادی بازداشت شدگان و زندانیان هستند. این شبکه افزود میانجی‌های مصری و قطری در حال همکاری با دو طرفند تا سازوکار برای آزادی گروگان‌های نگهداری شده در غزه در برابر فلسطینیان زندانی در اسرائیل ایجاد کنند. به گفته منابع امنیتی، این گفتگوها پشت درهای بسته و تحت تدابیر شدید امنیتی جریان دارد و میانجی‌ها پیام‌ها را میان دو طرف رد و بدل می‌کنند. مذاکرات در حال انجام می شود که چند هفته پیش اسرائیل در حمله در دوحه تلاش کرد رهبران مذاکره کننده حماس را هدف قرار دهد. این گفتگوها یک روز پیش از دومین سالگرد حمله 7 اکتبر آغاز شده است، حمله ای که در آن حماس و گروه های متحدش با یورش به خاک اسرائیل 1200 نفر را کشتند و 251 تن را گروگان گرفتند که از میان آنان 47 نفر هنوز در غزه اند. اردوی اسرائیل میگوید از این میان 25 نفر کشته شدند. بر بنیاد طرح ترامپ، انتظار می رود اسرائیل در برابر آزادی گروگان ها 250 زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و بیش از 700 زندانی از نوار غزه را که در جریان جنگ بازداشت شدند آزاد کند.
بیشتر از خبر،
خطر تازه برای مواشی در مناطق زلزله زده شرق افغانستان. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که بیش از 500,000 رسماواشی در ولایت‌های زلزله زده در شرق افغانستان با خطرهای جدی صحی روبرو هستند. این سازمان میگه از ذخایر علوفه از بین رفته و محل‌های نگهداری مواشی ویران شده. جزئیات بیشتر از وضعیت دشوار مردم و مواشی در این گزارش.
سازمان خوراک زراعت ملل متحد FAO میگوید که بیش از 500,000 رس مواشی در مناطق آسیب دیده از زلزله در ولایت‌های شرقی افغانستان با خطرات صحی مواجهند. این گزارش روز جمعه 3 اکتبر در وبسایت رسمی سازمان منتشر شده است. در این گزارش آمده که در نتیجه زلزله اخیر ذخایر علوفه از بین رفته و محلات نگهداری مواشی ویران شدند. در ادامه آمده خانواده‌هایی که پیش از این برای تهیه غذا و درآمد متکی به زراعت و مالداری بودند، اکنون در تامین نیازهای روزمره فرزندان خود با مشکل مواجهند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد تاکید کرده که با توجه به اینکه تنها چند هفته تا زمستان باقی مانده است، خانواده ها فرصت محدودی برای آماده سازی زمین های خود و محافظت از مواشیشان دارند. در گزارش آمده که از دست دادن این فرصت میتواند منجر به عدم برداشت حاصلات شود و بحران گرسنگی را تا سال آینده میلادی تجدید کند. این سازمان برای رسیدگی به این چالش ها 23.4 میلیون دلار کمک اضطراری زراعتی درخواست کرده است. در ادامه آمده که سازمان خوراک زراعت ملل متحد و شبکه واحد های صاحبی خصوصی وترنریان حیوانات باقی مانده را در ساعات زلزله زده درمان و واکسین کرده و بیش از 5600 لاشه حیوانات در این مناطق با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی و شیوع بیماری های مشترک بین انسان ها و حیوان به طور مسئول دفع کرده است. در این حال شمار از مالداران آسیب دیده از زلزله در مناطق مختلف ولایت کنر و ننگرهار میگویند که زلزله اخیر مالداریشان را به شدت متاثر ساخته است. محمد آمد، یک باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که تعداد از مواشیش به اثر زلزله تلف شده، به رادیو آزادی گفت که حالا نگران وضعیت مواشی باقی مانده خود است.
چهار گاو و 8 گوسفند دارم. فعلا مواشی ما بدون سرپناه در هوای سرد هستند. یک تعدادشان زخمی هستند، پاهایشان شکسته است که وضعیتشان بدتر شده است. یک ساعت در موتر منزل میزنم و از بازار ولسوالی برایش دوا می آورم. دکتران با کسی به محل نمی آیند. اگر بیایند پول زیاد می خواهند که ما توان دادنش را نداریم. فعلا کم جواری بود برای خوراکشان آماده می کنم، اما برای زمستان چیزی برای خوردن وجود ندارد.
سردار نوری یکی از مالداران و آسیب دیده از زلزله در ولسوالی در اینور ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد.
یک ماه پیش که زلزله شد در اینور، اونجا حیوانات هم ضرر رسانده، تقریبا یک صد حیوانات چلاف شدن کل در اینور. همین تو مشکلات بسیار سالی سرپناه ندارن، سلام سرپناه ندارن حیوانات، یای بایی خوب بلکل نیست. بیرون هوا سرد است، باران هم است، دوام ضرورت است، دکتر تقریب هم ضرورت است، جیم سم جور شوگیل بس زمستان هم میای مشکلات است کنش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این نیز سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO گفته بود که هزاران رسم‌آواشی در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان از بین رفته است. پیش از این دکتر غالب مسعود، عامر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر، به رادیو آزادی گفته که در نتیجه زلزله 31 اگست در سه ولسوالی کنر هزاران رسم‌آواشی و مرغ تلف شدند. او افزوده که در ولسوالی های چوکی، نورگل و چپ درای کنر تقریبا 2500 رس گاو و گوساله و نزدیک به 9500 رس گوسفند و بز تلف شدند. همچنان حدود 350 اسب و مرکب از بین رفته و بیش از 10000 مرغ خانگی نیز نابود شدند. زلزله مرگبار 31 اگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد. به اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. او در بسیاری از مسابقات بین المللی قضاوت کرده اما کمتر از خودش گفته. احمد شاه پکتین یکی از با تجربه ترین امپایرهای کرکت افغانستان از آغازی ورزش در افغانستان امراهش بوده. در این گزارش بخش از مسیر حرفه‌ای او را از زبان خودش میشنوید.
تقریبا سلو نړیوال لوبو کې تر اوسه مهم رول نزیدی، لکه فیلد امپایر، تیوی امپایر په صفت باندې مدن د ترسره کړی ده.
احمد شاه پکتین امپایر کرکت افغانستان، داوری که قوانین بازی را اجرا و تصمیم گیری فوری در میدان بازی انجام می دهد. می گوید که تا کنون نزدیک به 100 بازی بین المللی از جمله مسابقه نهایی جام آسیا میان هند و پاکستان را قضاوت کرده است. گفتگوی رادیو آزادی با او با بررسی همین بازی حساس آغاز شد. مسابقه ای که چند روز پیش در ششم میزان در امارات متحده عربی برگزار شد و تیم هند در آن قهرمان شد. پکتین در این مورد گفت:
بازی میان هند و پاکستان همیشه فشار خاص خود را دارد، پس از نخستین بازی ها در جام آسیا که آنها با هم دست ندادن و سلام نکردن فضا خیلی متشنج شد. از آن به پس بازی دشوارتر بود، اما شکر است من که داور این بازی بودم داوری به خوبی سپری شد.
احمد شاه پکتین میگوید شمار کل بازی هایی که داوری کرده با شمول بازی های داخلی به صدها می رسد. او مدعی است که تا کنون در هیچ کدام از این بازی ها در جریان داوری اشتباهی صورت نگرفته که سبب انتقاد تیم ها یا بازیکنان شود. پکتین میگوید که سالهاست در داوری کرکت تجربه دارد و از همان زمانی که این ورزش در افغانستان آغاز شد همراهی آن بوده است.
سفر داوری من از زمان آغاز شد که کرکت در افغانستان شروع شد. از همان وقت من با کرکت بودم، از سال 2002 به این سو. وقت کرکت بورد افغانستان از ECC و ICC عضویت افلیت را گرفت، اولین کورسی که برای داوری در کابل برگزار شد من در آن اشتراک داشتم.
او می افزاید که برنامه های درجه اول و دوم داوری را نیز آموزش دیده و سال 2012 بدین سو با عنوان داور به بازی های بین المللی دعوت می شود. احمد شاه پکتین چند اصل مهم را برای یک داور خوب در کرکت چنین مشخص کرد.
درشیان دیر ضروری
برای یک داور خوب سه چیز خیلی مهم است. اول شخصیت او، دوم توانایی فیزیکی و سوم دانستن اصول و قوانین بازی. زیرا کرکت بازی بسیار پیچیده است که تقریبا 42 قانون دارد و هر قانون مواد و جزئیات زیاد دارد. در کنار اینها مهارت در ارتباط برقرار کردن یا کمیونیکیشن هم بسیار مهم است. این چیزها برای یک داور خیلی ضروری است.
نو داشیان دیر ضروری ایدی دی پارسی باید تیو خلوب سارو واسی.
او میگوید داوری مسابقات کرکت به ویژه بازی های تست که 5 روز دوام می کند در فصل های گرم بسیار دشوار است. احمد شاه پکتین میگوید که 47 ساله و از ولایت پکتیکا است و به دلیل برخی مشکلات نتوانسته تحصیلات خود را در پوهنتون حربی تکمیل کند. او می افزاید که در دوره کاریش از سوی برد کرکت افغانستان به خاطر کارکردگی خوب با مدال ها و تقدیرنامه ها مورد تقدیر قرار گرفته است، اما به گفته خودش بزرگترین افتخار برای او این است که تیم ها، بازیکنان، کارشناسان کرکت و همچنان هواداران